السلام علیکم د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. لومړی خبرونه. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له خوځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر دی و بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانۍ سفیره رویا رحماني او پخوانۍ افغان ډیپلوماټه هادي امیری ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په درشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلې او لا یې د پرانیستو لپاره هېڅ څرک نه لګي. تر خوا یې طالبان تورن دي چې په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو پریمانه حقونه نقص کړي او ډېر محدودیتونه او بندیزونه یې پرې لګولي دي. په بدخشان کې د موټر د اوښتو په پیښه کې اووه تنه مړه شوي او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روانو چپه شو. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې پروایي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د یو سل او پنځه ویشت تنه مرستې خبر ورکړی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي دي چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تېره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړه انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړیو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوي دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. د وژل شویو لاریون کوونکو کارشمیري هم نه دي خبرې شوې. او د جهاد اسلام ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو پر مهال چې له سه شنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او تر 100 ډېر ټپیان دي. د وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې 18 تنه ملکیان دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې څلور فلسطینی ملکیان چې د جهادي اغزیانو د جهادي اغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوې دي. د دې خبرونه دویمه نیمه د ازادي رادیو یوې بلې اونیزي خبرونه ته چمتو شبه جلا شوې ده، خو تر هغه وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. شپږ سوه ورځې د علم بندې دروازې له دومره زمان تیریدو وروسته هم هیڅ سرک نشته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. افغان نجونې وایي طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
طالب چارواکو د قطر له صدر اعظم غوښتي چې د دوی او د نورو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. او په پاکستان کې سیاسي کشمکش مخکنی صدر اعظم عمران خان د محکمې د حکم وروسته خپل کور ته رسیدلی دی، خو صدر اعظم شهباز شریف پر خوشی کېدو انتقاد کړی. جزئیات به په دې خبرونه کې واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نن په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو د څار ډلې وی سیډونکې ازادي رادیو ته ویل چې طالبان هر ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو خونځیو د پرانیستلو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي وای طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له عملې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لا شپک سبا ورځو راهیسې مونږ په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف ندي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاس لاندې ده، خو د تیرو نشته یو وشت میاشتو له تیرې دوه راهیسې نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نه هم د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیه پونم ویینچلی پر طالبانو ژغ وکړ چې نور دي د دوی د زده کړو مخه نه نیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وای چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندیدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د شونځي تړل او بیا ورسردانه معقوله دلایل لورای ښکاری چې دوی د ملت دوکا ور کوي، د ملت پسترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د شونځي بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې د ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتنې چې نجونه پلیشتي چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې له زده کړو منع شوې دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسی شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق د هغو نجونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله له درسونو پاتې شوي دي.
اورېدل مو چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ډلګي پورته د افغانجونو د ښوونځیو دروازې تړل دي. بیلابیلو طالبانو له لوړ پوړو تر ټیټ پوړو د ښوونځیو د بندیدو په اړه باندې بیلابیل دلایل وړاندې کړي دي او ښکاري چې دوی په دې موضوع سره یو خوله نه دي. د بیلګې په توګه باندې د دوی ځنیو چارواکو ویلي چې زمینه مساعده نه ده، لکه سورج وړاندې چې دوی د پهنې اوسنی سرپرست وزیر وویل. تر خوای ځنیو نورو بیا د افغانستان کلتوري مسله بللې، لکه د طالبانو د پهنې پخوانی سرپرست وزیر. او ځنیو بیا دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې یو نصاب نه دی او یو طرح نه ده جوړ شوی. دا هغه دلایل دي چې طالبانو د ښوونځیو د تړل کېدو نه راوروسته تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې څرګندونې پیړه کړي. خو هغه کاره دلیل چې لمخې ولې د افغان جنو زده کړې بندې شوې لښوګم ټول کې پورته طالبانو داسې قانې ورکون کې جواب خلکو ته نه دی ورکړی. هغه څه چې په کور د نناو تر خای پنړېواله کچا د دوی اوسنۍ رژیم تر سختې پښتنې لاندې راوستي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړي چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون دی او پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په راپور کې.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د هغې د ژمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوي سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمیر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبد الله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلی شي. بلورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او د وهې ترمنځ به تماسونه پرخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. درس د اسلامي مرتبه مسولین له خوا د قطر هیواد همکارو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخه کې همکاري ته دوام ورکړي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړي کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درشه ډیریږي. دا به د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې چل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مختوري د 2020 کال په سپتمبر کې، یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یو میاشت وروسته کابل ته ولاړ، چې هغه ځلي هم له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په ومه د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلی دی چې د قطر د سر ریاست په مشي پلاوی څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې د دوی سره همکاري زیاته کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوار اندیښنه خي چې ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه اوامر تعقیب کړي چې پر بنسټ د خصو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. یاد سازمان په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سره غړونه ده. ولدي سازمان غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د غوس دریس په غوړه کولو سره د خپلو خزینه کارکونکو له حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سره غړونه کړي، خو ځینې نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته په کتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریدم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومت ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی چې دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره خوی ته اجازه ورکوي چې د خزو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د خزو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریا نازدی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه سې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی و. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړي ممکن ده چې پراتلونکو کې نورې ښی لارې ولټوي.
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوه په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار د محدودیت په اړه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې د طالبانو لخوا د خزینه کارکونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډرونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند نه خطر سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسره دی چې د پاکستان د ستري محکمې رئیس د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو حکم ورکړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر خبرو او ترخوای چلن نیوکه کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور د دوران عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړو. هغه تیره شپه خپل کور ته ورسید.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د سترې محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالی محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندان کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خو د عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړۍ مظاهره وکړه چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنگلاديش تر بیلیدو وروسته تر ټولو تور ورسوه. شاغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د ستري محکمې رئیس وویل چې عمران خان صاحب ستاسو لیدو خوشاله شوم. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد کې کړوي د خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغله چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړی دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نامنی چا کړی؟ عمران نیازی کړی.
بلورته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. ابیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروس نیول شوی نه اختطاف شوی وو.
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ما ته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره پسندان کې راښکار کړه. دا د ځنګل په قانون کې ممکنه ده. پوځیانو زه اختطاف کړم.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نږدې 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي دي چې زنو مهم ټکی اورو.
په کالیفورنیا کې چاپیدونکو ټایمز اف سان دیګو رسپانه په خپل پرونی غنه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوی دي یو مطلب خبر کړي. د کډوال غواړي چې په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د اوباده محل دی او قانون د اعتبار د مودې د پایتراسیدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پر اس پایته ورسیدا چې ورسره د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې د لاسګو نظر کاډوالو برخلیک هم لې یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو څخه د یو خجوند په هیله امریکا ته ځي. Times of San Diego لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابېلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوی د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوی دي چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورسپانه د حشمت الله حبيبي په نوم د هغه افغان خبرې راخستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوي کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت خکېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې د داسې یو حالت تم نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغ خور ورسره ده د شپږ ورځو لپاره به بی حمامه او پاکو جامو تیروي. Times of San Diego ورسپانه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وای د هیلمندۍ او دعاوي کوي چې امریکایان به د نن امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او کدا کارونه کړي نو د ده او د ده د کورنۍ راتلونکي به تیاروي ځکه د په وینا دایلی او تیار ځای هلته راغلی دی. ملتری نیوز خبرونه منځنی ختیځ او په ځنګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خبر کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشرانې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملتری نیوز زیاتوي چې جکپوړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځان وژونکي برید د مسؤلیت ادعا ګرځي. چې دې ډلې ومانه په دې حمله کې لږ تر لږه 180 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې برید د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ پنیوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملتری نیوز لیکي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال دان لاموتی د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي، خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګ په وسیله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ترڅنګ د ازادي رادیو دات کام ترڅنګ البته زموږ په اړه د زموږ ټول نيزي رسنې هم سپاره فیسبوک، انستګرام، یوټیوب، ټوئیټر دلته هم مهم مطالب خبره کیږي. تر خوای نور ډیر جالب موضوعات به هم منتلشي او ډیر اسانه د وصل طریقه دا زموږ لپاره پانه سره زکا د مهم مطالب ولي کنه حل تشتاپ یو کلیک کاغلو سره یې تاسو کولای شئ. زموږ په پانه ته سر ورخاره کې خو یادونه کوم چې چیرته وې پانه درته نخلاصيږي پر همدغه سوشل میډیا یا فیسبوک او ټوئیټر او انستګرام د ازادي رادیو د زنیو فلټر شکو البته د فلټرو نشته دی چې هغه کولای شي تاسو زموږ وې پانه سره یو ځای کی او په ډیره اسانه طریقه باندې تاسو هغه اټ انسټال کړئ خپل ټلیفونونو ته کې نو ډیر ژر بیا زموږ پانه ته تاسو داخله د لشي وړاندې لدی چې سسیرا رسیدلی غږیز پیغامونه خبره کوم. پندستان کې چارواکو هغه ادارت کړي چې کني تیر څو ورځې کې په یاد ولایت کې کومه یګه خلکو نیول او شل په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې څو ورځې کې یو تصویر لاس پلاس کیږي چې په کې څو تنه سلمیان لري او تور یګي سره ولاړ دی او داسې ویل کیږي چې دوی دا یګنی ولې بیا ټپ کړي. د خو پندستان کې بیا طالب چارواکي وایي چې دا انزور شپک کال په خوانه دی او تازه داسې کومه پیخه نه ده شوی.
په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو درې ورځو یو انزور چې په کې له لسو زیات زلمیان ولاړ دي او یو توره ببره یې گئی رانیولی مخکینی په خې ورته په لاسونو کې اوچتی نیولی دي. دغه فیسبوک چلون کې دا وکوي چې یا د پیخه تازه د نورستان کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوی او نیول شوی یېګه خلکو په وهلو ټکولو وجلې ده. د فیسبوک یو چلون کې فیصل عمرخیل یا د انزور سر لیکلی دی چې په حیواناتو رحم وکړي. عمر خیل وړاندې لیکي چې وحشي ژوي مو د هیواد ښکلا ده، باید ترې ساتنه وشي او د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. دې ته ورته لیکنې او نظرونه نورو زیاتو کسانو خپاره کړي او له حکومت یې غوښتي چې باید د ځنګلونو او هلته د شته ژوو ساتنه وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې دغه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ته زیان ورسوي. خو په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي یا د پیښه د کامدیش ولسوالۍ په ګوره کلی کې شپږ کاله وړاندې شوي او کومه نوې پیښه شتون نه لري. د نورستان اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
ایګي موضوع چې کوم پرون میډیا کې ډیر ګرم واغ خو موضوع بیګا تقریبا چې معلوماتو شو دغه کوم کله دی او کوم ساحه ده هغه خو تقریبا چې شپږ کال وړاندې د یو پیښه شوې ده. جمهوریت پښتو کم ده شول سوالي ته نږدې دا کومه لکان چې دغه تصویر کې ښکاری دا تقریبا ګیراور او زنی د بچو خوندان دغه وخت کې اگر که کشران دي شپږ کال مخکې د پیښه شوې ده وسنی پیښه نه ده.
هغه وایي د طالبانو به واکمنې دوه څخه ورسته خپل ټولو ادارو ته امر کړی چې د ځنګلي ژوو د وژنې او ځنګل وهنې په کلکه مخنیوي وکړي.
کله چې دغه تصویر نشر شو وایرل شو په سوشل میډیا کې مخکې نه هم خلکو ته آگاهي ورکړي دغه ټیم نه دوه ورځې کې چې ټول قمندانان او ولسوالانو ته د متحد المال مکتوبونه هم استول شوي دي او سره په ټلیفون هم رابطې شوي دي تر څو داسې کومه پیښه رامنځته نشي په نورستان کې. چېرته دا ځنګل له منځه لاړ شي یا وحشي ژوي له منځه لاړ شي د نورستان هغه ښایست او نورستان چې کوم شهرت دی نړیوال سطح سره یا ملي سطح سره نو دغه هم ځان منیږي او نورستان ښکلا سره خرابیږي. نو دغه خبر ته ان شاء الله اسلامي امارات سره پسله متوجه دی او دا کار ته څوک نه پریدي.
د کامدیش ولسوالی یو تن اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله یې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کول ازادي رادیو ته ویل په ټولنیزو رسنیو کې خبر شه بیا کس پوخانه دی خو اوس هم په سیمه کې د وحشي جوخ کار دوام لري. هغه راته ویل په نورستان کې یېګه پرانګان لیوان او نور چیرون کې زناور شته دي. د دوی پر څاروي او بریتونه کوي هر کال ورته ګڼ څاروي خوري نو دوی هم اړ کېږي چې لمنځه یوسي او ځان یې له ضرر خلاص کړي. په وینا چې یوازې د تیر ژمي په موسم کې په برګمټال او کامدیش کې تر پنځو پورې یېګي یو شمیر پرانګان لیوان او نور وحشي چیرون کې حیوانات وژل شوي دي. د نورستان اوسیدونکو به د ولایت په ځنګلونو کې واورین پرانګان زمریان توري او نسواریږي ځنګلي پیشوګانی بیزوګانی غرسان چرګان او نور ژبې شتون لري چې لای ساتنې ته پام نه دی شوی. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغه ولایت د ژوو د خوندیزۍ او ملي پارک په نوم نومول شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عبد الوارث د لغمان ولایت د ورشاو لسوالنه تاسو ته پیغام پریږدم. زمونږ د ورشاو لسوالې کې د افغان بیسیم دغه کومه شبکه چې د ډېر یو ضعیف ترينه شبکه ده ډېر ضعیف کار کوي خصوصا انټرنیټ په حساب باندې خو دوی خو خپل کارونه مخکې بوتلي د انټرنیټ په حساب باندې هغه انټرنیټ په چکم ځای کې لګېدلې ده غږیس په بل ځای کې ده.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه عبد الله ابن کندار څخه خبر کوم. تاسو ټول کارکونکو ته جلا پاک عمر دار کې ژوند یو وسې زموږ عمرونه د خدای دار کې چې دا خبرونه تر موږ ټول پر را رسوي. دا د افغانستان انټرنیټ دا ولې دونه ګران دی؟ دا خو ته لږ ارزانه کې دا خبرونه خود سره شیر کړي. دا ولې دا ظلمونه شروع دي؟ په دغه توره شپه د خدای پاک ته په ژوند نه رڼا کوي نو خو نه یو د خپل واسه ظلم کوي. دا خبره دار شاز له درد کوي.
سلامونه نیکی هیله دی ازادۍ رادو کارکونکو ته اوریدونکو ته علامه ممنون له کارت څخه نه ورده. یو مشکل دی موږ چې د برق بیلونه راغلي دغه د حکومتي چارواکو سره نشر کوي. امارت اسلامي فقط نوم امارت اسلامي د نور چور د چور د برق بیلونه راغلي نه تر د ماده موږ د ګورنر ټول بس بخي مصرف پکې زیات کړی ده. دا ول د سکی د ملت نشکی
زه د دې پیغام به لري د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلي وایم. زه او محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت خوي ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل دی موږ ته. او وس ماشومان ټول مریضان لرو او زم وبدي او ګویا د مساغین وب استعمالو او صفا وب ته ضرورت لرو. نو زه د زده راډیو دولارې خیره بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم سیف الله د اوروزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ ولیکي د ولیري زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو یو کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې نو په داخلي کې چې کوم کسان دي صدګي نشو ته کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201.
او ساسر علی گلی پیغامونه وبیا مو گیاو پیاو د خبرونو پوغدو کې د ازادي رادیو درته نشرو. خو هغه شميره چې درته اچو د زموږ واتس اپ شميره ده کولای شي د خپل سونز اړوند هغه مسایل چې ساسي په سیمه کې ورسره لاس وکړي است او واړی رسنی شي حیو حلار ورته پیدا شوی ای ترخوا هغه مشکلات دي چې د حل لپاره کوم څرک نه لیدل کیږي او تاسو واړی هغه رسنی سکي مخسر پر همدې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږ دی خپل صوتي پیغام ساس پیغام به زموږ همکاران راخلي او بیا به په بیا لا بیل خبرونه کې درته نشرو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي یو ځل بیا به هم ور وګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته په داسې حال کې چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له ښځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په بدخشان کې د موټر د وختو په پیښه کې وطن مړ شوی او یو شنور ټپیان شوی دی. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړې ده چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روانو چپه شو چې د پایله کې یاد کسانو ته مرګ شوبله واوښته. ترکمنستان له افغانستان سره د 125 ټنو د مرستې خبر ورکړی دی. ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاڼه کې لیکلي چې په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. په ورته وخت کې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي دي چې په 2014 کال کې د هیواد جوړ کړی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقيف څخه خوشی شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوسیانو د نونی ولا بلکې اختطاف کړی وو. بلورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشینیولی. عمران خان ملاتړ یو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه هم وکړه. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر رور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو د بریدونو پر مهال چې له سشنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 33 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. نو ټول مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي او زموږ خبرونه مو اوریدل او سم د ازادي رادیو دروانه خبرونه په دوام تاندې څنګه اونې زه خبرونه خبرې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیری وی مدیره هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وي سدا یو شی ستد
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لورتځي
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي ممدا
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي.
دا وای چې دغه ځوینه چې دی دا مخصوص دی مخصوص په دې دی چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس وروړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالمړي سره تنکي ځوانان په دینه په حوال کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نوري غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریرې، وراره، نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي. په دې ان خبروي سي دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیخیږي، نو د لومړي معلومات اول د دینه ورکوي سي دا مشکل ستا که نسته، دویم دا معلومات نسته ورسره سي د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم د یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دی سره کینی، دی لمس کړي، دی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید وي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشې طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشې توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزانه د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دې شان کتول شایان نه پرتی دي، بلته ډاکټران ټول ول وای دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولی نتلی ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشته.
بس و ځوان دی، بس تاسو پېښه سوس خپل پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي، خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا لواده مخ کې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړی او که په مکتب کې یاست په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور نه دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دا خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغه سی او بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو،
خود د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیڅ چا په زنګنو باندې باید کېننی، د هیڅ چا په غیږه کې باید کېننی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې، یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هر خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي، هغوی ډېر خوشي نه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
د میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوې دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې مونږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یا هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی، د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هغه یو اهداف لري، هغه یو ټارګټ لري، هغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چېرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېښي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې موثر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، بیا غوې نه موږ مرسته وغواړو، دا غوې را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولې سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه سي دي، اوږدمهاله هدفونه مي سي دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تر یوځا پرې به حرکت کوي په دا تیاره کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پوهیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي بیا هغهسته قانون د ټولنې مشخص شو هدفونه دې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلاره او د سیستم کټاره منځته کې دغه بیا خپل تاره خبري کوي یو ځای ته رسي
وروسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي ومطالم لرو وي مرغان غکښيني چې بونې سره ورتي ځوانان به هغه سره کښيني چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي ذوقونه سره ورتي یو شمېر ځوانان سره کښيني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي زه کوښښ کوم د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي د دې تبي خبره د فرهنګي ټولنه را مستقي په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه را مستقي مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه را مستقوم او په خپل اړه کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورکې دا چې ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کې دی یو ګورې سمور په ټولنه کې سړول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کې نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي ټولنی جوړی کې هدفمند کې هدفونه ځان سره توټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکر شي چې ته د کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې د انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنی ته هم ست هغه وړي ټولنی ته شتاره مست کړي د هم ست هغه لوی ټولنی ته شته ژوند پکښ کې ته
ترنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونی خو وخت لري
نوانو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نوستایا ما دشنو ایمان دوڑا کورا نشی اشنا